سلام تاسو ته او ټولو هغه کسان چې موږ اواز اوري، تاسو ته به تر معلومه ده چې کابل ډیر یو هم پرمختللې او هم یو بانفوسه شار دی چې پکې هر رقم انسانان پکې شته، سازمانونه او همدارنګه توریستي ډلې لکه داعش غوندې په کابل کې شته. دا مهمه ده چې موږ اول یو استراتیژي نظامي ولرو چې متاسفانه اوس موجود نه ده. د دغه استراتیژي په رڼا کې موږ کولی شو چې خپل امنیتي تدابیر د اول نه تر آخر پورې سه ډیر تخصصي او مسلکي وي او جوړ کړو، او د کابل د ښار نه یا د هر ښار نه چې په افغانستان کې ځینی مشکلات پکې رامنځته کیږي په ښه توګه ونیسو. مثلا په کابل کې مهم دا دی چې موږ باید اول یو کمربند ولرو او د ټولو په دروازو کې د موږ تخصصي او مسلکي افسران پکې ځای په ځای، او مهمه دا ده چې اول باید د دوحې د توافقنامه په رڼا کې ټول مسائل کوردینه پلان او تطبیق شي، چې متاسفانه تر اوسه د دغه مسالې د تطبیق په مورد کوم تصمیم نه دی نیول سوی، او اوس هم تروریستان په کابل کې خپل عملیات سرته رسوي، او هم د امارت اسلامي هغه ځواکونه چې اوس په کابل کې وایي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع کوو پکې شته. تاسو ته بهتره
معلومه ده جنرال صاحب، رادمنش تاسو یو وړاندیز وکړ چې د کابل د امنیت لپاره یو د تخصصي خلکو کمربند په کار دی. د جمهوریت په وخت کې هم په دې باندې ډېرې خبرې وشوې، او تر اخره پورې فکر کوم داسې کمربند جوړ نه شو د کابل شاوخوا چې د کابل امنیت وساتي. څرنګه یعنی هغه وخت هم د کمربند نه موجودیت د امنیت علتو؟
په هغه وخت کې خو تقریبا یو ویش ګروپونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې سي طالبان د دوی ځواکمن ګروپ و جنګیده، اما اوس طالبان خو په افغانستان کې خصوصا په شهر کابل کې تر د دوی تر حاکمیت لاندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دوی باید په پوهی د موږ نه باید زده کی، یعنی د مخکنی جمهوریت نه باید دوی زده کی چې سرقم د کابل د شهر امنیت باید تامین شي. فقط فکر کوم یوازنی لارې دا ده چې دوی باید اول یو امنیتی او دفاعی ځواکونه ولري چې ټول خلک، یعنی هغه افغانان چې په افغانستان کې سته خپل تصویر په اردو، پولیس او امنیت ملي کې وویني، پس لاغنه هغه متخصصین چې مخکې په دا اردو کې و دوی باید جذب یې کې تهدید یې ونه کې، او پس له جذبېدو دوی ته وظیفه ورکړي چې د کابل د شهر نه په خطوګه دفاع وشي. اوس یوازنی مشکل دا دی چې موږ په کابل کې خصوصا د کابل په دروازو کې هیڅ یو متخصص او یو مسلکی افسر نه لرو. کلرو هم دوی ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی، فقط یوازې ګوري او بس. نو مهمه ده چې په کابل کې هم په دروازو کې او هم د کابل په کوریډورونو کې چې په مثلا په هر ځای کې چې ضرورت دی باید موږ مسلکي خلک وګمارو چې دوی وکولای شي چې د دشمن ټول تحرکات په خطو کې وسړي او تحرکات یې تر کنټرول لاندې راوړي.
مننه جنرال صاحب، تاسو به بیرته راشم د جنرال صاحب شینواري نظر به واخلم. جنرال صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کابل د امنیت لپاره په کار ده چې د سیاسي وشي چې او بخښي تاسو په دې شکل چې د کابل امنیت آسان او ارزانه نه دی. نو د ارزانی په برخه کې خو د افغانستان د اقتصاد په ارتباط دغه نن هم یو پرون راپور خپور شوه دی چې نن له رسنیو سره شریک شوه دی، ویل دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوه دی په تیر یو کال کې. نو څنګه ممکن ده چې د کابل امنیت بهتر شي؟
مننه شیبر صاحب، بیا هم تاسو وګورئ د کابل یا د افغانستان لوی ښارونه یوازې توریستي ګواښونه نه ګواښي. هلته منګه په مختلفو برخو کې د ګواښونو سره مخامخ یستو. که چېرته منګه د مسلکي او تخصصي لارې ده تیرو، نو اسانه په دې نه ده چې ما وویل چې د دې لپاره یو پوره تخصصي ظرفیت ته اړتیا ده، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه. تاسو وګورئ د کابل هر سیمه یو جلا ګواښ سره مخامخ ده. تاسو وګورئ د کابل لویدیځ د یو ډول ګواښ سره مخامخ ده او د کابل شمال د بل ډول ګواښ سره مخامخ ده. په عین ترتیب منګه څو ګواښونو سره مخ یستو. اول باید دا وپیژنو، لومړی تروریستي ګواښونه دي، دویم د جنایي جرمونو ګواښونه دي، څلورم د عامه نظم ګواښونه دي چې هغه د اوس د سیپ د عامه نظم د ساتلو لپاره د خلکو اقتصاد ته پاملرنه، د خلکو حقوق ته پاملرنه دغه شیان دي. چې څلورمه برخه یې دغه ده چې آیا ولس په دغه څلورو برخو کې چې ګواښونه متوجه کړي دي، آیا د حاکمې ډلې سره همکاره، همذهنه، همفکره ده او که نه ده؟ دلته وګورئ طالبان د اوس د سي ځان بیخي د ولس نه جدا کړی ده او د ولس سره په ژبه باندې نه پوهېږي. بل ټکی، طالبان مسلکي زده کړې نه لري. ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د یو پورا ظرفیت لرونکي دولت سره په کابل کې د امنیت د پورا امنیت د راوستلو د عاجز راغلي وو. یوازینی علت یې په هغې وخت کې هم دغه و چې موږ ګواښونه په دقیق او مسلکي ډول باندې نه و څېړلي او نه و پېژندلي. د کابل هره برخه جلا یو امنیتي تدابیرو ته اړتیا لري چې په هغې امنیتي تدابیرو کې د تروریستي ګواښونو په مقابل کې کم تدابیر ونیول شي. په تکتیکي کچه باندې مثلا د تروریستان د کومو تکتیکونو نه په ګټې پورته کولو سره کولای شي چې خپل عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. مثلا د جدایي جرمونو هغه کلي ډلې چې دي د کومو تکتیکونو نه او د کومو فرصتونو نه په استفادې سره کولای شي چې خپل هغه جنایي عملیات، جرمي عملیات ترسره کړي. بل ټکی کم د هغه عامه نظم د ساتلو په برخه کې کم ټکی دي چې نشي کېدلی چې عامه نظم تامین شي، نو دا چې سره ټول راټول کړو بیرته راځو دې ته چې کله چې د یو داسې یو لوی هدف لپاره یوه مسلکي او تخصصي کړنلاره نه وي او تر څو چې موږ خپل هغه نیمګړتیاوې یا د ذوق پکې د امنیت په هکله باندې درست نه پیژنو، نو موږ به د دغه ستونزې سره لاس او ګریوان یو.
مننه جنرال شینواره. تاسو د تروریستي تهدید یادونه هم وکړه. د طالبان حکومت په یو تازه خبر کې وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورل دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې په دې کې د برمته شوي کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري دا کسان خوشی شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم یادوي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل او دا برمته شوي په چې په کابل کې تشتول شوې دي. په دې اړه څه نه دی ویلي چې کله برمته شوې دي او په کومه سیمه کې برمته شوې دي. جنرال صاحب رادمنش، که تاسو ته راشم، د ستونزې چې څنګه تر اوسه پورې تاسو او جنرال صاحب شینوار یادونه کړې ده ډېرې دي، اما په مجموع کې فکر نه کوي چې یوه ډېره مهمه ستونزه همدغه ده چې خلک که چېرته همکاري کوي، د خلکو د همکاري په ترڅ کې ممکن د یوه ښار د یوه سیمې امنیت ژر بهتره شي.
معلومدار ده چې موږ همیشه باید متنفذینو سره ښه اړیکه وساتو او دغه اړیکه په خاطر خپل ټول پلانونه تطبیق کړو. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې خصوصا په ښار کابل کې لوګي او بیکاری بیخي زیاته ده. هر گروپ، هر تروریستي گروپ کولای شي چې خپل ځان ته ځینې خلک د پیسې په خاطر راټول کړي او د دوی په وسیله خپل حق مسائل ته د منطقې د استخبارات ورته پلان ورکړل شوی دی تطبیق کړي. موږ باید خپل حق پلانونه سي ډیر مهم ده. کله چې ما تاسو ته وویل چې موږ باید استراتیژي ولرو، په استراتیژي کې عموما اقتصادي، سياسي، فرهنگي او نور حق مسائل ته په نظامی برخه کې مهمه ده. مونږ باید په نظر کې ونیسو که مونږ د خپل استراتیجی ولرو او خپل استراتیجی تطبیق کو، معلومدار ده چې مونږ کولای شو د دغه مسائل او د دغه مشکلات او په مورید ډیر بریالی توبونه په لاس کې راوړو. مثلا اوس په کابل کې چې په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ځینې مشکلات د منطقې د خصوصیت په نظر کې نیولو رامنځته کېږي، معلومدار ده چې مونږ باید د منطقې خلکو ته خپل ارتباطات لکه چې د دوی فرهنګي او ژبني او همدارنګه دوی د مذهبي لارې نه کولای چې تاثیرات ورباندې وکړي، باید خپل ارتباطات ټینګ کړو او د دوی د امنیت په مورد کې د دوی همکاری او د دوی مساعی مشترکه را جلب کو او وکولای شي چې دوی امنیت تامین کو. مثلا په دا کابل په غربي ساحو کې سیزین تحرکات رامنځته کیږي، دا مسله لورای نه ښکاري چې د خلکو همکاری او دولت سره نسته، یا دولت دوی ته اهمیت بده ورکړي یا خپل خلک نه غواړي چې د دولت په څنګ کې ودرېږي. دا مهمه ده چې مونږ د خلکو همکاري او مساعی مشرکت جلب کړو. په دې اساس باندې نه یوازې د کابل په دروازو کې بلکې د کابل په منځ کې هم مونږ باید د رواني مسایلو یا د روانشناسي نظامي په نظر کې نیولو خپل هدف ته یا خپل حق مرام ته سي مونږ لرو باید خلکو سره شریکې کو خپل فعالیت، خپل تحرکات چې خلک پی پوشي سي رښتیا هم دولت د خلکو سره همکاري کوي. اما اوس دغه یو مسأله د خلکو او د طالبانو په منځ کې فکر کوم چې نشته. هغه ګروپ، هغه تروریستي عملیات چې اوس په کابل کې رامنځته کیږي، زه پوهیږم چې ټول دا انتحاریان د یوې مدرسې نه د پاکستان نه فارغه سوي او دلته په دا کابل کې سره ګوري او همیشه یو بل ته احترام هم کوي او یو او بل ته مزاحمت هم نه کوي او راځي په یو ځای کې خپل عملیات سرته رسوي. په دې اساس باندې مونږ باید اول دا حق تروریستی یا حق کندکونه چې په وزارت دفاع او داخله کې دی مونږ باید دغه لغوه کړو، د دوی کنټرول په لاس کې ونیسو او همدارنګه د داعش په مقابل کې ځینې تروریستی عملیات سرته رسوي په ښه توګه خپل عملیات، یعنی چې خلک یا په دولت باندې اعتماد وکړي سرته ورسوو او امنیت تامین کړو. کنه مونږ په دې مشکلاتو کې همیشه اخته یو او امنیت تامین کیږي نه.
مننه جنرال صاحب رادمنش. ازادي په څپو کې پروګرام دی، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د کابل د امنیت په اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو په کار و چې د پولیسو استازي هم راوبلو، یو هغه کسان چې دوی ل پولیسي سره آشنا دي کول شته چې په دې خبرونه کې ورسره د ټلیفون لاري هم برخه واخلي او خپل نظر د ازادي رادیو لاري له مسول کسانو سره شریک کړي. البته د افغانستان جګړه په تیرو شاوخوا دولسیزو کې یو ډول نظامی شوې ده او حتی د کابل امنیت په تیرو کلونو کې هم ځای ځای پوځیانو ساته. ل وی خبرتیا ورسره بحث ته دوام ورک.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
په خبرونه کې مو میلمانه دي جنرال اجمل عمر شینواری، جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو کتونکې عصمت قانی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خاني صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلي. قانی صاحب تاسو ته براشم د کابل امنیتی وضعیت په ارتباط خو مې مخکې د دواړو جنرالانو نظر واخیست، تاسو ته څنګه ښکاري؟
ولا کابل کې خو زه فکر کوم چې تر یوې اندازې پورې امنیت سیستماتیک نه دی، یعنی د امنیت حفاظت دی او سیستم تابع نه دی. طالبان و امنیتی قوتونه اکثر د ایرغلی دی پامغه انانبی او سنتی شکل باندې په ولو ولو ډلو باندې دغه دی د امنیت د تحفظ لپاره لازم اطلاعات نه لري او دغه انټلیجنس سیستم هم په خو نه دی ولر او لبل الخص قد دی دغه په تاخیر شکل باندې د پلانیا خوندو تاقدر د پلانې یعنی دی سره وصل ندی کنا په یو متشکل حالت کې سره وصل ندی نو دغه حالت هم له امنیت سره یو رقم مرسته نشي کولای. یو ډېر لوی دغه سي په اصطلاح درته وایم چې انارشیزم یا ګډوډي پر کابل حاکمه ده، خصوصا پر امنیتي قواو باندې. دغه حالت تر اوسه پورې څه چیلنجونه دي یا څه ګواښونه دي د امنیت په حساب کې؟ دغه ګواښونه لا پر ځای پاتې دي او تر هغه اندازې پورې چې د امنیت سرتاسري امنیت خبره ده، یعنی همغه حالت دی چې امنیت چیلنجي، امنیت تر ګواښ لاندې دی په ډیرو ارسو کې، خصوصا د تروریستي بم ام بریدونو هغه امکانات بالکل له منځه نه دي تللي. تروریزم موجود دی، بیلابیل ډلې موجود دي.
قانی صاحب وبخشي، طالبان چې په پیل کې کله د اګست له 15مې کابل ته ننوته، لاغه وروسته په ډیرو سیمو د کابل کې تلاشیانی وکړې، وسلې راټولې کړې، لبخوانیو مسولینو وسلې راټولې کړې. د دې دغو وسلو د راټولېدو باوجود خلک څه وایي چې د چاودیدونکو مواد له کومه کیږي په کابل کې؟
ګوره زه دا خو دغه د کوم ډلې چې امنیت یې تخریبوو هغه ډلې داسې شکل باندې په خپله باندې په صفوفو د طالبانو کې د نیوتلې دي چې هغې ځان په همغه دغې کې ساتلی شي، یعنی په هغه نیټورک کې ځان ساتلی شي. د ځان د حفاظت لپاره بیلابیل تاکتیکونه په کار اچوي، بیلابیلې لارې په کار اچوي او دوی دا توان لري. اما داسې نه ده چې پخوا هم امنیت له کورونو څخه له استوګنو سیمو څخه تهدیدېدلو یا په استوګنو سیمو تروریستان پټېدلو. دوی په اطراف کې دغه درلودلې، اډې درلودلې، دوی په لرې پرتو سیمو کې اډې درلودلې او هغه اډې داسې نه دي چې هغه مرکزونه چې د یو قوي چک پوینټونو سره مخامخ شي. نو یعنی په دغسې یو متشکل حالت کې دغه لپاره د امنیت لپاره دغسې هغه دغه اقدامات نه دي چې هغه ماډرن اقدامات چې موږ ورته وایو چې په اطلاعاتو باندې بلاوي، په یو انټلیجنس باندې بناوي یا په اصطلاح باندې دقیق اطلاعات موجود وي، ځکه چې دا خپله ډلې موجودې دي په دغه کې دغو کې د خپل صفوفو کې او دغه ډلې هغه کوم خطرونه چې دوی ته متوجه کېږي هغه په اسانۍ سره خونسا کولی شي.
مننه قانی صاحب. جنرال صاحب شینواری، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د جمهوریت د وخت تجربه لري، د چاودیدونکو مواد له کومه کیږي په کابل کې او په ډیر مقدار باندې؟
مشکل دینه تاسو پښتنه ته جواب درکما قانی صاحب ته خراغلاس وایم. سلامت شه شیبر صاحب، تاسو د څو ټکو نه یادونه وکړه مخکې چې دوه کسه چې اختطاف شو د طالبانو د لورینه برتره خوش شوې دي. تاسو ګورئ د خپل د طالبانو د ناتوانۍ یو ثبوت ده چې دوه ډیر ټینګار کوي چې موږ په امنیتي برخه کې په ټولو مسایلو باندې حاکم یو. سره له دې چې یعنی یو اختطاف ډله یو حاجی ډله نه چې دوه د اختطاف مخنیوي نشي کولای، نو نورو د وړو جرمونو څخه مخنیوي به وکړي. تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي. تروریستي عملیات په نړیواله کچه باندې تر اوسه پورې موافق او متاسفانه په دې چې ډیر پیچلي او ډیر محرمي او د یو واړه ګروپ تر ساته پوری د همدې په خاطر باندې دا غي افشا کېدل او مخنیوي ډیر یو ستونزمن کار دی. په ډیر پرمختلو هیوادونو کې متخصصو امنیتي سکتورونو کې هم د دې سره د یو ستونزې سره مخامخ دي چې د دې مهارول او مخنیوي ډیر ستونزمن دی. په د افغانستان په خوانی شرایطو کې په عین ډول باندې موږ د دې تروریستي عملیاتو سره په کچې د کوم ستونزو سره مخامخ یو علاقه دا و چې تروریستانو یو عقدي قدمه درلودله په ګاونډي هیوادونو کې. بل عامل دا و چې د تروریستي ډلو کوم نفوذي افراد او اشخاص چې په مختلفو سکتورونو کې بیا په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې بعضې برخې کې وو هغه به دوی سره مرسته کوله. او چاودیدونکي توکي خو دا هغه توکي دي چې په تورو بازارونو کې متاسفانه خرید و فروش کیږي، نو دا هغه کومه ستونزمنه کار نه ده او د هغې د انتقال لپاره هم مختلف تکتیکونه تروریستان په کار اچوي چې هغه کولی شي د یو سیمه بلې سیمې ته په کم مقدار باندې انتقال کیو بیا چې کله زیاتیږي او د یو هدف د عملیات لپاره چمتو کیږي بیا سره د یو ځای کوي او کم پروسس د ماین جوړولو دا چې دی هغه ور باندې کیږي. یعنی دا هغه سری چې په تروریستي عملیاتو کې منل شوی دي او امکان لري. د تروریستي عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د لپاره ډیر ستونزمنه ده چې د جمهوریت لپاره چې د سره د هغه ظرفیتونو او هغه ملاتړونو چې په بین ملي سطح درلودل ستونزمنه ونه ده. طالبانو لپاره خو بېخي زیات ستونزمنه ده.
او بخشی هم دی باسته بیا هم راځو او وړاندې البته دی اوریدون کې هم را اخلو خو په لندو باندې د جنرال رادمنش نظر هم واخلم. جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا انفجاري مواد په کابل کې کومه کیش؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې اکثرا دا انتحاري عملیات سرتریږي. دا انتحاري عملیات ما مخکې هم وویل چې متاسفانه چې په امنیتی چارو سیستم تر اوسه رامنځته شوی نه ده. حکومت باید متحدانه عمل وکړي. اوس د وزارت داخله او د دفاع په منځ کې ځینې توپیرونه شته چې دا توپیر عواقب یې د دې سوال ځواب دی. تاسو ته معلومات یې چې ټول دغه انتحاریګانې چې د حقانیه د مدرسې نه خلاصه سوي افغانستان ته لیږل سوی ده او د استخباراتو مسئله هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې د منطقې استخبارات د افغانستان په مورد کې ځینې ستراتیژیګانې لري چې باید په افغانستان کې امنیت تامین نه شي چې اوس په کابل کې امنیت تامین سوی نه ده. دا انتحاریګانې چې کیږي ټول فکر کوم چې د یو لاس نه اداره کیږي. یعنی په وزارت دفاع هم دوه کنده د انتحاری و ایسته، په وزارت داخله کې هم هغه ورځ تاسو ولیدل چې په داخل د وزارت داخله یو انتحاری خپل ځان وچول او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات رامنځته کړل. په دې اساس باندې زه وایم چې اول باید دغه انتحاریان د تشکیل نه لغوه شي او پس له لغوه د تشکیل دغه انتحاریان د نورو انتحاریګانو په مقابل کې اقدامات ونیول سي. چې دا اقدامات ونه شي زه فکر کوم چې هر یو یې چې مخکې په دې ان کې یا په دې آرزو کې و چې باید اول په بهشت کې خپل ځای ونیسي، دوی د بهشت کلید هغه لاره فقط یوازې په دې کې ګوري چې باید دی خپل ځان وچوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا مشکله ده. موږ باید اول اساسي تدابیر سي همدغه ده، موږ باید په نظر کې ونیسو، تطبیق یې کړو او بیا کولای شو د نورو تروریستي ګروپونو په مقابل کې په جدیت باندې مبارزه وکړو.
مننه جنرال صاحب.
بدون دغه نه هیڅ امکانات نشته.
مننه جنرال صاحب رادمنش. البته تاسو د کورنیو چارو د وزارت د نن 14 نه یاد کړه. پرون د کورنیو چارو د وزارت په یو جمعات کې له 14 وروسته طالبان وویل چې 4 تنه وژل شوی دی او 15 تنه ټپیان شوی دی. لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چاپو کې پروګرام د زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240 شمیره تکراروم 00420221240 او تاسو کولی شئ چې په دې نړیوالې شمیره د ټلیفون لارې زنګ ووهئ 00420221240501. دا شمیره هم تکراروم 00420221240501 او دا سدیر د سکایپ هم تاسو په اختیار کې دی چې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خاکسار يم له پکتیا.
مهرباني، مننه.
شهبر صاحب محترم تاسو سلام کړ درمنو جنرالانو تاسو کانی صاحب تاسو سلام. شهبر صاحب محترم زه به یو یادونه کوم کلیګ داسي وخت او په تیر حکومت کې ما د زبوي سوالاتو ته لاړم نو حتی په تیر حکومت کې به چې شیبر صاحب محترم ښه ګیره به در خیالي او بریت به در خیالي و چې بارود چار تاریخ به دې په ځان پورې تړلي درته ویلي به سزا راکته کولی یم له موټر نه مګر اوس د مجاهدینو حکومت ته ورورکه چې ښې ګیره دې پرېښي څڼې دې پرېښي ښه شاشم تیل دې ورکړي ورورکه درته وایم ملا صاحب کاري صاحب راکته کوي دین نه په دې او بل دا د استخباراتو په باره کې مجاهدینو وروڼو داسې استخبارات حاصلي دي چې چا لس کاله جهاد کړی چا پنځلس کاله دوی هم دا هغه څوک د دوی مخالفین هغه خو دې دغه هم پوهېږي چې دغه استخبارات دا پخوا مجاهدین دي اړیکې خوبت ورسره لري دوی باید داسې استخبارات وټاکي چې هېڅ خلک یې ونه پوهېږي او نه پرې پوه شي دا د ما نظر و
مننه خاکسر صاحب د استخباراتو مسله مو مهمه ده بل اوریدون کی ته مخه کو اسری په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکي تاسو سره سره اسمه
سلامونه شیبر تاسو ستاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدون کی ته په دې هله چې عافیه جامه پرتن لري
مننه کور ودان
بایزه ته او سي جناب شیبر صاحب سجا خان قلم دوست خبرې کوم د لغمان ولایت
مهرباني
جناب شیبر صاحب په دې واخرو کې په دې افغانستان خصوصا په مرکز کې چیزې نه وخیمه پیخي کیږي واقعا ولستي غمجن دا موږ هم ډیر غمزپلی او د دې تاب نه لرو د دې ملمنو څخه زما پښتنه دغه د چي کوم لارې چاري دي چې هغه وسنه حکومت تر سره کی او دغه کابل امنیت خصوصا د دې مرکزی ولایتونو امنیت ور سره خوندي شي
مننه قلم دوست صاحب البته جنو شانو ته ملمنو اشاره وکړه جنرال صاحب شینواری وویل چې د کابل امنیت اسانه نه دی ارزان نه دی جنرال صاحب راتمنش ویل چې د کابل شاوخوا یو کمربند په کار دی او متخصصي خلک باید امنیتی ځواکونو ته جذب شي او شاغلی قانی وویل چې نظم باید رامنځته شي البته دا د دوی د څرګندونو جنټیک ول چې ما یاد کړل بل اوریدونکو ته مخه کوو اسره په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ راسرس مهرباني
دا کابل څخه مې اړیکه درته نیولې
مهرباني
سلام تاسو تاسو غنو مې نو تاسو کومه زما خبره دا ده چې په کابل کې خو امنیت یو د جمهوریت نظام او یو د اوس د نظام ده جمهوریت نظام کې چې اغه پر نظامی خلکو باندې هر وخت چاودنه کېدلې او په دې نظام کې چې دا پر عام خلکو باندې چاودنه کېږي نو عام خلکو امنیت په څنګه څنګه د ټول خیبر
البته د ازادي راډیو د راپورونو لمخي پخوا ځینې حمله په نظامی برخو کې کېدی لیکن ډېرې حمله په ملکی خلکو هم شوې دي د سنډه چې په ملکیانو باندې په خوا چاودن نه کړي دغه د دشت برچی سیمه په تیرو درو کلونو کې هم د غنو چاودنو شاهد و او د کابل فرزن لوی چاودن چې د جرمني سفارت سره نږدې چاودنه وشو تقریبا 200 کسان پکې وشل شو اکثریت ملکیانو او هم د سنوري چاودن
دا خبره صحیح ده مانه مدر سره په تیر نظام کې چې جمهوریت په هغه وخت کې هم دغه دایش مثلا چې اوس په افغانستان کې څنګه څنګه غواړ دي په هغه کې موږ خپل امنیت کولې پر باز خلک باندې او د کابل په لویدیس کې دغه مثلا پر هزارګان باندې چارو حمله کیږي دا په هغه وخت کې هم د دوی لاس وهنه و او یو د وچ پر عام خلک باندې کیږي دغه مثلا په وزیرکبر خان کې چې تیر هغه تیر جمعه وسو یا پرون کوم 14 سوي د چتا سیواس په کورونی چار وزارت په مسجد کې دا په هغه مسجد کې نو په غل کې مسجد و دا سي ځاینه چې چاودنې کیږي دا پر عام خلکو باندې سي ماته خو نه معلومات زه ورغله مغازه یو ده
مننه چې خبرونه کوم برخه وخصه بل اوریدون کړه مخه کو اسرې په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکي تاسو سره
السلام علیکم تاسو او ملمنو ته نیکلی او سلامونه وړاندې کوم
و علیکم السلام مهرباني
شبر صاحب دغه د عملو دغه درکه مستنه معلومه مسته د جنایي تیر شو درک معلوم دی هم دغه تیر شو لوکالو هم دغه وو نو خود باغه چاودنیم په دغه دوز باندې کیږي شبر صاحب مخکې تیر شل کاله و هم دغه ټوله کارونه د حکومت په چوکاټ کې کېدل، د سنګوریانو د پولیسو د ملي اردو چوکاټ نه وای ورڅخه سلای نه سوه ګرځولی، چې سلای ګرځولی شوه هغو غلاوې کولې، هغو جنایي دغه کوله. که اوس یې هم چکاټ نه وي ورڅخه، یا طالب نه وي نو سلا نه شي ګرځولی، که سلا ګرځولی شي نو دغه جابو سهلمند کې ډېر بد امنیتي ده، دغلا او په دغه کې یعنې دغسې دي چې څوک سودا وکړي او بس په پسي دغه وسو تېش په دغه یوه هفته کې شوي دلته په هلمند کې. خبره دا ده چې خپل صفونه دوی تشکیه نه کوي، خپل نفر ته جزا ورکړي، انډیوالي و د مابین ولاړه نه شي، انډیوالي چې دا د پلاني انډیوال دی، هغه د پلاني موډل ته داسې داسې دغه اسنادونه لرو خو وسو وایو موږ دلته خبره.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه سر واخیسته. میلمنو ته ورځو او د لومړی بده جنرال صاحب شتنوار نظر واخلم. جنرال صاحب د خاکسار چې له پکتیا څنګه وهلې و دی وی چې په استخباراتو کې باید د سکسان جسپ شي چې خلک یېونه پیژني، څرنګه ستاسو په باور؟
شیبر صاحب واقعا خاکسار صاحب مهم ټکی ته اشاره وکړه. واقعا استخبارات هر هیواد او د استخباراتو د اورګان وصول د ایجاب کوي، چې په استخباراتو کې خو مختلف هلته استخبارات مختلف برخې لري، خو د اوپراتیفي برخې چې کوم پټ کارونه کوي هغه واقعا باید پټ وسیږي او د ولس په منځ کې باید څرګندنه وسیږي. شیبر صاحب کی اجازه ده تاسو ته په لنډ ډول اصلي د عوامل د امنیت د ګواښلو وړاندې کوم، بالخصوص د طالبانو په وخت کې. لومړی دا ده چې طالبان باید خپل سیاسي ستونزې د افغانستان د ولس سره حل کړي. د دې نه داسې انتباه وانه خېستل شي چې دلته مطلب دا دی چې بیا هغه پخوانی شورواکي او زورواکي سره مصالحه وکړي. نه، زما په هند باندې د افغانستان د ولس سره او د ټولو سیاسيونو سره باید طالبان یو سیاسي تفاهم ته په هر ډول چې کېږي باید ورسیږي. دویم ټکی، طالبان کوم تخصصي ظرفیتونه یوازې په امنیتي سکتور کې نه بلکې په ټولو سکتورونو کې د مدرسې په سترګاغې ته ګوري، ولې ټول سکتورونه مدرسه نشي کېدلی چې هغه طالبان یا ملایان اداره کړی شي او یا په دې برخه کې هغه تجربه ولري او یا په دې برخه کې هغه زده کړې ولري. درېم، کوم طالبانو اصلا د سره د امنیت د راوستلو لپاره کوم بوت نه درلوده، په دې چې دو کله چې په هر سیمه او هر ښار ونیو لومړنی کار د دوی دا و چې د زندانونو دروازې خلاصې کړې. په دې زندانونو کې هم د مختلفو ډلو ترورستانو او هم مختلف د جنایي جرمونو جنایتکارانو. څلورم ټکی دا ده چې تر څو طالبان د کومو ګواښونو سره چې په امنیتي برخه کې دي، که په سیاسي برخه کې دي او که په اقتصادي برخه کې دي، دا د ولس سره او د هیوادوالو د نړیوالو سره شریک نکړي او په دا مرموز ډول باندې چې دوی غوسه روان دي، زه په دې باندې متقاعد یم چې دا ستونزې به زیات شي او دا ګواښونه به نور هم زیات شي. پنځم ټکی دا ده چې موږ تر څو د امنیت د ګواښلو اصلي جرلې او اصلي عوامل پیدا نکړو، موږ په هیڅ قیمت باندې نه توانیږو چې د هغې لپاره تدابیر ونیسو. مننه.
مننه جنرال صاحب شینوارې. جنرال صاحب راد منیش، یو اوریدونکي دا خبره وکړه چې پخوا هم د حکومت دننه خلقو امنیت خرابه او اوس هم د طالبانو دننه خلق امنیت خرابه وي، تاسو سره موافق یاست؟
ما خو مخکې هم وویل چې دا مهمه ده چې موږ د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو یو ښه سیستم رامنځته کړو، اما مهمتر د ټولو نه دا دی چې موږ باید په افغانستان کې د بیکاري د لمنځه وړلو لارې چارې وسنجو. که بیکاری، که فقری، هیچ امکانات د امنیت نه یوازې په افغانستان کې، په هر هیواد کې نسته. او همدارنګه موږ باید د بیرونی هیواد یعنی د منطقې او فرا منطقې ارتباطات تامین کو او ارتباطات ولرو چې د دوی سفارتخانه دلته په افغانستان کې او د افغانستان سفارتخانه دوی په هیوادو کې پرانستل شي او د دغه ارتباطاتو په لر کې موږ وکولای شو چې خپل تجارت رونق ورکو، خپل خلکو د ژوند د بهتر کولو لاره پیدا کو چې د دوی ژوند د دوی اقتصاد تغییر وکړي. د دوی په دسترخوان کې باید یو لوګې دودی پیدا شي که دودی نه یې هر کس هر سازمان او هر تروریستی دلې کولای شي چې دا خلک جذب کړي او د افغانستان د حکومت په مقابل کې دوی استعمال کړي. اوس اکثره دا بی امنیتی دا خرابی د وضعیت د دل لپاره د سیمون په خپل خلکو باندې کوم پروګرام نه لرو چې د دوی اقتصاد تغییر ورکو او دوی ته مونږ نه کولای شو چې داسې لارې وخیو چې رښتیا دا لارې د انسانیت د حکومت د تقویت د امنیت او د نورو مسائلو لار ده. مونږ د ښځو حقوق او د بشري حقوق تر اوسه ډیر لازمه ده تر نظر لاندې چې باید دا مسائل مراعات کړو چې خلک د دولت نه راضي شي او د دغه رضایت په لر کې مونږ وکولای شو چې د خلکو همکاري او حکومت سره جلب کړو او پس له هغه مونږ و خلکو باندې غږ وکړو چې راشي مونږ ټول هغه مسائل چې په دوحه کې د توافقنامې په نامه امضا کړی اوس تطبیق کړی. تاسو نور سوالونه نه لرئ باید حتما د افغانستان د دولت سره همکاري وکړئ، اما دا مسله تر اوسه نه ده شوې. په دې اساس باندې امنیت ډیر مشکل ده په افغانستان.
مننه جنرال صاحب.
مونږ باید دولتداري رامنځته کړو. دولتداري رامنځته کول په دا خبرې نه کیږي، باید عملا مثلا اوس په افغانستان باندې د هیوادو کومکونه چیرته ځي؟ ولې د افغانستان د خلکو اقتصاد تر اوسه تغییر نه دی موندلې؟ دا موضوع باید وسیرل شي.
مننه جنرال صاحب.
اما دا مسئله تر اوسه په افغانستان کې نه دی سیرل شوې او نه عملي کیږي.
مننه قانی صاحب. مخکې یو اوریدون کې چې له هلمند خبرې کولې چې صفوف باید تصفیه شي او البته نظم ته تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه، لیکن یو بل خبرې د داعش یاد کړه. داعش څنګه باید په کابل کې چاودنې وکړي او عملیات وکړي؟
شبر جان، دا په خوا هم داعش او یو دغه ډېر لوی دغه چې لري داعش او په اصطلاح باندې د اخفا ځانته یو دغه لري په اصطلاح باندې جبهې شاته د اخفا یو لوی کمپ لري چې هغه د اورګزیو ایجنسی ده د ډیورنډ کرخیا خواته او دوی دغه لري د پټېدلو ډېر مطمئن ځایونه لري. له هغه وخت تر اوسه پورې تقریبا داعش په ننګرهار کې هم له پرمی ایجنسی ولا ورګزو ایجنسی څخه دغه کېدلی هلته ډېر جنګونه وسول. د پخواني حکومت د داعش ترمنځ باندې د اوسني حکومت د داعش ترمنځ باندې ډېر بد لوی لوی دغه جنګونه ترسره شو، خو دوی له هغه ځای تمویلېدلو لا اوس هم له هغه ځای سره تمویلېږي او له بل خوا څخه په دغه لحاظ باندې ډېر داعشیان داسې په دې توانېدلي دي چې یو صفوف داخل شي هغې ته طالبان ویل کېږي او په دغه صفوفو کې موجود دي. دا صفوفو تصفیه هم په هغه شکل باندې نه ده شوې او تر اوسه پورې دوی هر تروریستي ګروپ چې په دې حکومت پر ضد جنګېدی هغه تدخل ودغه ویل هماغه هولیه یې ځان ته غوره کول، هماغه څېره یې ځان ته غوره کول، هماغه سیږیره، هماغه سي لنګوټه، هماغه سي دغه د تحرکات، هماغه سي ژبه و دغه ځان ته غوره کول. نو دا د طالبانو لپاره فعلا مشکله ده چې دوی داعش یو مرموز ګروپ په توګه باندې سیدی په یو آن ان پانا ځکه د دې یو منسجم انټيليجنس نتورک نه لري. دا غل سي نتورک چې هغه مسلکي پروفیشنل وي هغه په یو ډېر مسلکي شکل باندې خطر د خطر رګونه په سیواخلي او سرچینې ته ورسیږي ولته شیخ الفاکي. د دې استخبارات لکه یو ورور سي وویل هغه سي استخبارات چې غیر مسلکي غیر تربیه سي استخبارات دی او دا استخبارات په هغه سي پیچلو تروریستي تحرکاتو چې کار نه ورکي او داعش بیا په دې چې دغه پیچلي شکل باندې عملیات ترسره کوي.
مننه قانې صاحب ل یو خبرتیا ورسته دا بحث راټولو او که څه هم په دې بحث په ترڅ کې په دې باندې خبري وشوي چې د کابل امنیت څنګه ساتل کیږي خو بیا هم په مجموع کې ام دغه ټکو ته تمکیج وسی څنګه ممکنه ده چې د کابل امنیت تضمین شي او افغانان په کابل او په ټول افغانستان کې د آرام سا وخت
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
په دې پروګرام کې د کابل په امنیت خبرې کوو میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره جنرال محمد رادمنیش او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی قانی صاحب مخکې جنرال صاحب رادمنیش ته اشاره وکړه چې طالبان باید نور خلک هم په حکومت کې ورجذب کړي مثلا دوی چې کله کال پوره شو په کابل کې یو غونډه ونیوله دغه غونډه ته ما کتل او د ازادي راډیو لاله مو راپور هم درلود البته په راپور کې د موضوع ته اشاره نه وشوي په دې غونډه کې یوازې طالبان په خپل کسر نه واستو یوازې ګمان کوم یو نفر له بهر را بللې واغه د مولوي صاحب محمد نبی محمدی زوی وو چې هغه مولوی مولا دی څه فکر کوي چې کدا سلسله هم د روان وي روان وي آیا خلق اعتماد پی کولی شي او امنیت ټینګولی شي قانیس
اما چې دا د طالبانو تر ټولو ستر دغه اشتباه دغه چې دی فکر کوي چې موږ په یوازې شکل کولای شو چې حکومت رهبری کو یا په اصطلاح باندې حکومت جوړ کو یا اداري جوړ کو یا خدمات وړاندې کو یا ملت وساتو زه په دې باندې باور نه یم او دا یو فجر عمل تکي څه به دا وي طالبان دی او داسې ګروپ په توګه باندې هغه ژمنو ته چې په خوا کړی وي چې موږ انحصار نه رامنځته کړو موږ سیاسي اقتدار د ریواج د ځان انحصار نه بول وار وار د په دوه کړه خبرې کولې دوی د سیاسي انحصار وځي پر هغو ملي قالبونو باندې سرمایه گذاري وکړي کوم ملي قالبونه چې ملي مشروعیت تلاره ورکوي او ملي مشروعیت د دې سبب ګرځي چې حکومت رامنځته شي حکومت له نړیوال اعتبار او داخلي اعتماد څخه برخوردار شي
قانې صاحب بخشه قانې صاحب محترم قانیسه محترم د طالبانو نظر بم په دې برخه کې د سر شریک مثلا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د خبره کړې ده چې مثلا په نړۍ کې یو چیرته یو ګوند انتخابات وګټي بیا خپل کسان راولي او په حکومت کې واک هغوی ته ورکوي د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر څه ده یعنی له مولوی صاحبانو پرته دوی وایي چې حکومت هم ګټلې ده نو مولوی صاحبان دی وي پکې
ګوره د حکومت خو د غړې په دیموکراتیکو نظامونو کې ګوند کامیاب شي بیوروکراسي هغه ملي بیوروکراسي دی تعلیمي نظام هغه تعلیمي نظام دی الټا پروفیشنل کادرونه په هغه ځای باندې پاتې دي چې ځینې سیاسي د اوس پاکستان تاسو وګورئ پاکستان کې د عمران خان حکومت راغی یو بیوروکرات له چوکې ته ایستل شو د مسلک دی حکومت یا مثلا په برتانیا کې یو حکومت راغی د حکومت د کزرته ګوند حکومت یو بیوروکرات له چوکې ته ایستل شو مسلکي کادرونه په ځای باندې پاتې شو دغه پروفیشنل کادرونه په ځای باندې پاتې شو بیوروکراسي په ځای باندې پاتې شو د خدماتو سیستمونه په ځای باندې پاتې شو په کابینه کې څو سیاسي پوسټونه ولې هغه دغه تورغلو هغه خپل پروګرامونه ورته ورکړي نور خو نو هغه دولت د هغه د دولت پرځې د خدای نه دي ستو په څلور کال کې یو څوک روزل کیږي نه په څلور کال کې یو کادر وروزي او هغه د هر حکومت بیا د رکی هر حکومت سره شي ولا هغه بیا راکاږي او بل څوک په نن باسي دا خو دغه حکومت نه درسته ده د دیموکراتیک نظامونو کې خلک راځي سیاسي اقتدار نشي سیاسي څوک مستله نشي اما د حکومت اړانه حکومت اړانه خدای شي د ملي شکل باندې روزل کی
مثلا پولیس په کابل کې پولیس چارواکي باید ولې یعنی ک د پولیس عمومي عامر په حوزه کې لري کې دالان دي پولیس
دا پولیس ګوره دا دغه لوی ستر خدای دا خلک سیاسي نه دي پولیس سیاسي نه دي ډاکټر سیاسي نه دي استاد سیاسي نه دي د پونتن کادرونه سیاسي نه دي د مخابرات او دغه مسلکي روزل شوی کادر نه سیاسي نه دي دا غیر سیاسي دغه د دولت ته د شټ دغه د شټ
قانی صاحب هم دغه دوه جنرالان چې دلته را سره دي دوی کله سیاسي دي خو دوی هم پوځیان دي په دغه بحث کې
دی په فوزیان دی بالکل زی منما لیکن دا خو دغه زموږ تاسو کچته موږ دولت جوړو موږ باید ځین هغه دغه د دولت اډانا یا د دولت د ماشينري پرځي په غیر سیاسي شکل باندې ډیزاین کوو او دیوالته شي هغه پکت د مملکت د لوړو مفاداتو یا د لوړو پروګرامونو لپاره کار وکړي او هغه په سیاسي شکل عمل ونکړي پکت د حیثیت خدماتي دي د سرویس د سیمې چې د ټولو دغه لپاره وي نو دا چې موږ دلته کړی دي دا اشتباهات چې وي دي په تېر رژیمونو کې شوي دي یا په د جمهوریت په نظام کې شوي دي هغه اشتباهات دي هغه دغه دي غلطه ده چې موږ داسې کول لیکن که چېرته موږ غواړو چې یو حکومت جوړکړو حکومت د حکومت په شکل جوړیږي حکومت د یو دستګاه په شکل جوړیږي په ملي شکل جوړیږي او د ملي اولویتونو په بنیاد باندې جوړیږي هغه ملت ته دغه وي هغه خدماتو تجمین دي هغه پروګرامونو تجمین دي چې هغه په ملي سطحه مطرح کیږي په ملي سطحه باندې نافذیږي او یو مقرنه قوه یې نافذوي دوی صرف هغه قانون ته ژمن اوسېږي دا چې په هره مسله کې موږ سیاسي عمل کوو یا په اصطلاح باندې غواړو چې هوانوردي خدمات هم سیاسي کړو طبي خدمات هم سیاسي کړو تعلیمي خدمات هم سیاسي کړو د مواصلاتو یا د مخابراتو خدمات هم دغه کړو دا به نو هره ورځ یو څوک راځي کاګر کېږي او دا د سیستم به له منځه ځي بل ورځ به بل راکمېږي بل سیستم به له منځه ځي په دنیا کې خو داسې نه ده زه فکر کوم چې سیاسي پلورالیزم د مملکتونو یا سیاسي تعهد په سیاسي جبهه کې هغه یو منل شوی اصل ده ام لامر خان مته کیسه چې دا خبره کړی ده چې حکومتونه چې دغه نسی نو ټول خلمان نه وړي مملکت خو نه بدلی یو څوک چې بیا څوک په زور راځي نو هغه زور خو دې دغه نه ده ته هغه خو په یو سیاسي دغه چې څوک راځي هغه د څلور کلو لپاره راځي خو دې په زور راغلی دې د څلور کالم نه دی معلوم هغه ټایم لیمټ هم نه دی معلوم چې دا به تر څو وخت پورې دلته سفارت حکومت ټاکلې ده نه پیږم چې دا سفارت حکومت د ګور کلو لپاره ده د یو کال لپاره ده د شپږم اصل لپاره ده د څلور کلو لپاره
البته هم دا هم یو مهم سوال دی البته د امنیت په برخه کې فرزند قانون موضوع بیا هم له دوی سره یاده شوی ده یعنی د کوم قانون په اساس باندې د دوی مشر کله غنن ما د طالبانو ویان ته د خبر یو ځل وکړه په امده ازادي پټو کې پروګرام کې ملک د غنن د مار خو د خدای پاک په لاس کې کله غنن ساسو مشر مړ شي نو واک به د چا په لاس کې دا خو نه اساسي قانون معلوم نه دی چې اساسي قانون معلوم نه وي دا خو به بیان شي رامست شي بل
شبر جان دی به قائدی په اساس باندې خبره باید وشت او قائده باید رامست شي به قائدی لوبه انارشیزم تزی او انارشیزم جګړه رامست کی تصادم رامست کی په ملي سطح رامست کی په دغه سیمه ییزه سطح رامست کی او موږ نشو کولای چې نور د تصادمات قیمت ادا یعنی افغانستان د بل جنگ توان نه لري د افغانستان خلق د بل تصادم توان نه لري موږ بیا جګړې ته په هیڅ شکل نه ځو کته وایي چې ما یاره حکومت نیولې ده دغه کیږي نو زه به حکم بل ورځ بل څوک وایي چې یاره چې دا حق تا طالب کړی دی په زور نه حکومت نیولې ده زم دا حق ترلاسه کوم په زور نه سبیا زه حکومت کوم دا د زور خبره باید د تل پارلمان جوړ کړي موږ باید دا شاله ته ولاړ شو چې هغه د قانون په اساس باندې د مشروعیت اغه مالفه تکمیل کو بشپړې کو هغه تنطات دي د مشروعیت هغه ترلاسه کو لدې سره بغیر مسولی سراسري مسولی سراسري ثبات سراسري ټکاو استقرار ته مشه رسیدل
مننه قانی صاحب د دې لپاره چې بحث راغونډو جنرال صاحب رادمنش که څه هم تاسو د بحث په ترڅ کې ځینې وړاندیزونه وکړل چې د کابل امنیت څنګه ساتل کېږي شي ک پولانډو باندې یو څو وړاندیزونه وکړي خیر راکړي ځینې تکرار هم شي چې بحث راغونډو
یقینا باید په کابل کې حق پلانونه او حق تدابیر سه مخ کې ملګری هم ویل باید په نظر کې ونیول سي او د خلکو په منځ کې باید دا اعتماد را منست شي سه خلک په پوسي سي رښتیا هم دا دولت د دې نمائندگان دی کله سه نور ملګری هم ویل مونږ باید حتماً د دوه توافقنامه چې امضا کړی باید تطبیق شي په افغانستان کې د ملي دفاعي ځواکونه رامنځته شي چې دا وکول شي سه متخصصین او مسلکي افسران په خپل لیکو کې جذبی کې او د دوی نه په خطو کار واخلي دوی نمایشي نه باید په داخل د اردو تعین شي او دوی صلاحیت و نلری چې د امنیت په مورد خپل پیشنهادونه وړاندې کی دا یقیني دی چې بعد استخبارات هم وکول چې خپل ټکنالوژي چې د شنوت ټیکنالوژي لوار بوزي او وکول شي چې د هر تروریستي ګروپ ځای خبرې او هدف کشف کی او خپل اقدامات په خطوګه جاری وسادي که دا ټیکنالوژي رامنځته نشي په اداراتو کې چې د دوی هغه مسائل چې یقینا د دشمن د ځپلو په مورد کې دي ځای په ځای نکی دا امکانات د امنیت ډیر لري ده. اوس دا ټیکنالوژي په دنیا کې استه مونگ باید هم ولرو مخکې په دا جمهوریت کې همدغه څه ټیکنالوژي وو او ټیکنالوژي ډیره مهمه ده چې باید استخبارات ولري او مونگ باید پی پوه شو چې دشمن کم هدف لري چیرته ځي څه خبرې کوي او د څه دپاره د دوی حملات رامنځته کیږي او حملات یې د کمې لارې نه سازمان ورکول کیږي. دا کله چې درامنځته شو مونږ کولای شو چې خپل ښه اقدامات د کابل د امنیت دپاره ولرو او دا اقدامات تطبیق کړو.
مننه جنرال صاحب رادمنیش. جنرال صاحب شینوارې تاسو که څه هم مخکې ځینې وړاندیزونو ته اشاره وکړه چې طالبان باید سیاسي تفاهم وکړي، متخصص ظرفیتونه جذب کړي، له نړیوالو سره او له ولس سره شراکت ته مخه کړي، له دغو پرته د جمهوریت په وخت کې امنیتي سکتورونو به په خپلو کې غونډې سره کولې او ځینې وړاندیزونه به یې کول او په ځینو برخو کې به یې تفاهم او موافقه سره کولې. یو دوه ټکي دا رقم چې په هغه وخت کې تاسو موافقه پې کړې وه او هغه د کابل د امنیت له خاطره مؤثر تمام شوي و، هغه څه دي چې اوس یې وایست؟
مننه شیبر صاحب، یو لنډه اجازه راکړئ مخکې دینه چې تاسو د پښتون تراشم کوم ټکو ته چې تاسو د قانی صاحب سره او د جنرال صاحب سره بحث درلود په لنډ ډول باندې زه هم یو کتنه ولرم.
مهرباني.
لومړی موږ تاسو یو اوریدونکو د داعش پاک باندې پښتنه درلودله. داعش د تر اوسه پورې په افغانستان کې واقع د څو کلونو راهیسې چې فعال شوی دی، ولې د داعش هغه فکری خط او هغه جغرافیایي محدودیتونه د نوم نه چې ښکاره ده چې د دې مخفف د دولت د اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د افغانستان او یا د زمنګ او تاسو د سیمې پورې تقریبا هیڅ تړاو نه لري. زما په هم باندې دا یو نیابتي بلا تروریستی شبکه ده چې د هغه ځای نه چې طالبان ته ویلیدل د طالبانو د تهدید لپاره او د طالبانو د دې لپاره چې د هغه د لارښوونه سرتخیونه کې ما په هم باندې دا د ماغه یو یا څو غوړي ودونه لخوانه رامنځته شوی ده چې څو د طالبانو لپاره دلته یو واخلي. دویم ټکی، درو سپوري طالبانو په دې د ټولو ته جوته ده او روخانه ده چې په افغانستان کې د یو شتنه تر دوه شتو تروریستي دلو پورې فعال دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل متحدین او مخالفین که هغه سیاسي دي او که نظامي دي مشخص تعریف کړی نه دي چې دو سره څوک په تفاهم کې دي او څوک د دوه په مقابل کې دي. بل تکای د سیاسي جوړجاړي لپاره زه فکر کوم طالبانو هغه فرصت په دې غوړ لستو میاشتو کې د لاس ورک کم هغه د سیاسي جوړجاړي لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه تمامې ده، په دې چې دوه داسې کړنې وکړي چې زه فکر کوم هغه فرصتونه او هغه باور مطلق د لاس.
جنرال صاحب، را خبرونه راټولو څو ثانیې نور لرو.
د امنیت د خوالي لپاره او د امنیت د تامینېدو لپاره په لومړي سر کې د زونونو په سطح باندې د مشترکو قرارګاګانو رامنځته کول دي چې په هغه کې د ملي امنیت، ملي د پولیسو او د ملي اردو په هغه وخت کې هغه همغږي وه او یو مشترک څوکیداری جوړېدلو. او دویم ټکی دا و چې د کابل د امنیت قومندانۍ په کچه باندې یو مشترکه قومندانۍ د ټولو ځواکونو چې په هغه کې د بنی ټولنې کوم قوتونه چې د ناټو د هغو د استازي پورې او د مختلفو سکتورونو چې په کابل کې فعال او د هغو د استازو پورې په دغه مشترک قومندانۍ کې ګډون درلود او ټول تعارکات به د ورځې چې
مننه جنرال صاحب شینواره، جنرال صاحب رادمنیش او اسمت قانی د سیاسي چارو کتونکو له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد شیبر هم لاوریدونکو له تاسو اجازه غواړم.